د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مزه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو امریکایي پلیو سمندري قواوو قوماندانان وایي سرتیري به تر ډیره وخته د افغان ځواکونو په ملګرتیا په دې سیمه کې پاتې شي. پر دې سربیره نور موضوعات لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي، خو په پیل کې د دې ساعت خبري سرویس واوري چې په پیل کې معصوم میوند کورني خبرونه اوروي.
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په ځان وژن کې حمله کې درې ملکان وژل سوي. په بادغیس، فاریاب او هرات کې باران او سیلابونو ډیر مالي زیانونه اړولي. په بهرني او سیمه ییزو خبرونو کې واوري په چیلي کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په یو ځان وژونکي حمله کې درې ولسي خلک وژل سوي، یو پولیس او دوه نور عام خلک ژوبل دي. د کندهار د والي د رسنیو دفتر وایي چې دا ځان وژونکي حمله د ترنک په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. دغه دفتر وایي چې په دغه چاودنه کې د کندهار بولدک پر لوی لارې د ترنک پل هم نړېدلی دی او دغه لوی لاره د خلکو پر مخ تړل سوې ده. دوی د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د وسلوال طالبانو یو ویان قاري صف احمدی د چودنی مسولیت منلی او ادعا کوي چې په دغه ځان وژونکي حمله کې یو ولس بهرنیان وژل دي. سیمه ییز چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بادغیس، فاریاب او هرات له ولایتونو څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د بارانونو، د ورېدو او سیلابونو د راوتو له امله خلکو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس والي دلبرجان ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې سختې ژلې هم ورېدلي او د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې مېوه لرونکي ونې زیانمنې کړې دي. دغه راز د فاریاب ولایت چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو له امله خلکو ته زیانونه اوښتي او په سلګونو جریبه کروندې له منځه تللې دي. که ویل سی چې د هرات ولایت په جنو ولسوالۍ کې هم ډیر بارانونه ورېدلي او د سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. په دغو درو واړو ولایتونو کې زیانمنو سو خلکو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو څلور ورځو کې یې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې څه باندې 15 تنه مخدره مواد نیولې دي. د هلمند د والي ویان داود احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه تریاک په دې شو ولسوالۍ کې او 3 تنه نور په مارجي کې نیول سوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د هلمند په یو بل سیمه کې 4.5 تنه تریاک او 14 کیلوګرامه هیروین هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. ښاغلي احمدي وویل چې د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور لس کسه هم نیول سوي چې جدي څېړنې ترې روانې دي. د نورستان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نوراګرام ولسوالۍ کې د سلګونو سړکونو د پخولو کار پیل سوی دی. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سړکونو ټول لګښت 15.5 میلیون ډالر کېږي چې په نورستان کې د ولایتي بیارغونې ډله یا پی آر ټی ورکوي. ښاغلی بدر وایي چې د دغو سړکونو په پخولو سره به سلګونو خلکو ته اسانتیاوې برابرې سي. نوموړي وایي چې په نوي کال کې به هم د پاتنور ولسوالیو د سړکونو د پخولو کار پیل کړي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومنه 30 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ. داود افغانستان خبرونه سیمویز او نړیوال خبرونه له سالی محمد سالی څخه واوري.
د چیلي د دفاع وزیر وایي د دې هیواد سمندري ځواکونو یوه غلطي وکړه چې تر زلزلې وروسته تسونامي ته ورته د یو ستر توپان د راتلو خبرداری پر وخت خلکو ته نه دی ورکړې. دغه زلزلې د چیلي زیاتې برخې ورانې کړې. راپورونه وایي تر دا مهاله 908 کسان مړه سوي. دغه زلزله د ریاکټور په کچه 8.8 درجې ثبت سوي. د دې هیواد ساحلي سیمې د تسونامي په د څپو په څیر توپان کې زیانمنې سوي. اټکل کېږي چې تر 300 زیات کسان به د کب نیونې په کلیو کې مړه سوي وي چې هم د زلزلې او هم تسونامي د توپان له کبله زیانمن سوي دي. تا تمه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشرتابه هیئت په غونډه کې خبرې وسی. دغه غونډه نن په ویانا کې پرانستل کیږي. په دې بورډ کې 15 هیوادونه ونډه لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مسؤل د هغه راپور په اړه به هم په دې غونډه کې خبرې وسوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې د فبروري پر 13 برابر کړی دی. په دې راپور کې په لومړي ځل د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه ښول شوې ده. په پام کې د نن د ګرجستان او روسیې ترمنځ پوله چې له درې کلونو راهیسې تړلې وه پرانستل سي. د قفقاز د غرونو پوسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې وروستۍ سیمه ده چې د ګرجستان له بیلتل غوښتونکي سیمې ابخازیا څخه لرې پرته ده. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې توګه به خلکو موټرو او بروړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه برابر سي. خو ویل سوي هغه روسان چې ګرجستان ته داخليږي باید ویزې ولري. د روسیې او لویدیځ پلوي ګرجستان ترمنځ پوله په 2016 د کال کې وټړل سو او روسته د جنوبي اوسیتیا پر سر په 2008 میلادي کال کې دغه دواړو هیوادونو جګړه وکړه. په تاجکستان کې د انتخاباتو کمیسیون وایي پر شرایطو د برابرو 3.5 میلیونه خلکو له جملې څخه 15% یې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. دغه انتخابات پرون وسول. د اروپا د امنیت او همکاري د ادارې نړیوال څارونکي به نن په دې اړه خپله څېړنه خپروي چې آیا دغه انتخابات شفاف او آزاد وو که نه. د غربي هیوادونو څارونکو د تاجکستان مخکني انتخابات آزاد او شفاف نه وو بللي. ځینې راپورونه وایي چې ښایي په دغو انتخاباتو کې به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د خلقو ډیموکراتیک ګوند مخکې وي او ښایي یو ځل بیا د تاجکستان پر پارلمان د نوموړي کنټرول زیات سي. ویلز کیږي چې دوه نور ګوندونه کمونیست او اسلامي رنسانس ګوندونه به هم په ولسي جرګه کې 3 څوکۍ وګټي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف په 3 ورځني سفر نن فرانسې ته روانېږي چې د اقتصادي، سیاسي او کلتوري همکاریو پر پراختیا به زیات تمرکز وکړي. په دې کتنه کې به د فرانسې ولسمشر د نوموړي هرکلی په الیسی ماڼۍ کې کوي او دلته به د دواړو هیوادونو پر کلتوري راکړې ورکړې خبرې وسي. دواړه ولسمشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې لخوا اروپا ته د انرژي پر انتقال، د اروپا د امنیت په اړه پر ولاړو سویو اندېښنو او له فرانسې څخه د هغې بړۍ پر رانیولو خبرې وسي چې هلیکوپټر الوتکې پوځیان ټانکونه او پوځي تجهیزات انتقالول سي. ګرجستان او د بلتیک هیوادونو د دې معاملې مخالفت کړی. دوی وایي شای مسکو له دې بیړۍ څخه په راتلونکو جګړو کې کار واخلي. په دې برخه کې امریکا هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستۍ خبر ده چې د عراق صدر اعظم د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې له کبله یې په سلګونو کاندیدان پر روانو انتخاباتو کې ګډون نسي کولی. نوري المالکي اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل حکومت دا پرېکړه ځکه وکړه چې دغو کاندیدانو د بعض ګوند پر ضد تبلیغات خپرول. نوموړي ویلي دي چې په عراق کې چې سنیان په اقلیت کې دي دغه ډول تبلیغات شنه دي. المالکي ټینګار وکړ چې پر کاندیدانو دغه بندیز یوې کمیټې لګولې او پارلمان یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته وغږی چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبريږي. په پاتې خبرونه کې راپورونه لرو. د امریکا د پلیو سمندري قواو قومندانان وایي ځواکونه به یې تر ډیرې مودې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پاتې شي. د هغه اردني تبه نوې ویډیوي تصویر خپر شوې دي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې په انتحاري حمله کې د سی آی ای اووه غړي ووژل. د کرنې وزارت غواړي سږ کال پسرلی په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کینوي.
هغه ولایتونه چې هغه هوا سړه ده په هغې ولایتو کې د 15 له حود نه موږ شروع کوو د نیالګي ایښودو کمپاین تر 15 د حمله پورې.
ښه کرک یا مړز کوم دی؟
ښه مړز تور غاړه مړز چې دی خپل سوري او غاړه یې تور دی یا سرخه دی. غټې هم جنګ کوي، وړکې هم جنګ کوي، هر یو چې ښه جنګ وکړو هغه ته موږ ښه وایو.
په دې اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام ژوند په شیبو کې معلومات درکوو او دې ته ورته په زړه پورې مطالب د ځوانانو لپاره زموږ په 19 پروګرام تاندې څانګې کې شته. راسره اوسئ. د سهار 10:00 دي. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو مشران وایي دوی به د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې تر ډیره وخته پاتې شي. د دوی په وینا هدف دا دی چې سیمه له وسلوالو تصفیه شي، د افغان دولت په کنټرول کې راشي او داسې ملکي اداره پکې رامنځته شي چې افغانان ورباندې باور ولري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هلمند او زابل کې ځینو چاودنو څو تنه ملکیان او پولیس ووجل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات پر همدې موضوع سالم محمد سالی وړاندې کوي.
تر 2000 زیات پولیس سمندري ځواکونه او نږدې زر افغان پوځیان چې په مرجې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي د څو میاشتو لپاره به دلته میشت وي، څو دا خبره یقیني کړي چې وسلوال طالبان بیا سیمې ته نه راستنیږي. دا خبره د امریکا د پولو سمندري ځواکونو قماندان پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وکړه. د سمندري ځواکونو دوی قطعه به له خپلو افغان همکارانو سره یو ځای په مرجې کې ډیره وي چې د ناټو د تصفیه ساتلو او ودانولو د ستراتیژۍ له مخې خپلو ګزمو ته ادامه ورکړي. د دې ستراتیژۍ له مخې پوځیان باید سیمه خوندي کړي، افغاني ملکی اداره جوړه کړي او د عامه خدمتونو لپاره زمینه برابره کړي چې په دې توګه د ملکی خلکو ملاتړ ترلاسه شي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وړاندې د پولیس سمندري ځواکونو د ویاند تورن ابي صاحب له قوله زیاتوي، څرنګه چې ناټو د ډیر وخت لپاره په سیمه کې پاتېږي زیات پوځي مرکزونه به ایجاد شي. دی وایي موږ غواړو په مرجې کې عملی حضور ولرو. د اوس لپاره له دې ځایه د وتلو کوم پلان نسته. نظریه داسې ده چې باید د سیمه ییزو خلکو په منځ کې ژوند وکړو، ځکه موږ پوهېدلو چې د همکاري یوازینۍ لار له سیمه ییزو امنیتي همکارانو سره له نږدې کار کول دي. په دې توګه به افغانان یقیني سي چې خوندي دي او د خطر احساس به نه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وړاندې لیکي یو شمېر سیمه ییز خلکو هم حکومتي چارواکو ته ویلي چې ناټو پوځیان باید د مرجې په مرکزي سیمه کې ډیر سي چې وکول سي ش امنیت ټینګ کړي. تمه ده ټول سمندري ځواکونه به په مرجې کې پاتې سي تر هغه چې په مارچ میاشت کې ماموریت ختم شوی نه وي. د یوې معتبرې حکومتي ادارې رامنځته کول د ناټو د ستراتیژي یو کلیدي هدف دی. مرجع چې د اژانس په حواله له اوږدې مودې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د نشه یي موادو د کاروبار مرکز و، تېره اونۍ پکې حکومتي اداره فعاله سوه او نوی ملکي مشر ورته وټاکل سو. په زرګونو افغان پولیسو د مرجع او نادلي ولسوالیو د اطرافو په تصفیه سیمو کې ګزمې پیل کړې. په عین حال کې سختریزو وسلوالو د سړک غاړې ماینونو په چاودنې سره په مرجې کې او له مرجې د باندې پر اکمالاتي قطارونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د پولیسو سمندري ځواکونو یو قومندان د نوم د نه شولو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په تیرو دوو ورځو کې پر څلورو اکمالاتي قطارونو بریدونه شوي. دغه ځواکونه نه غواړي دغسې معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړي او په دغو حملو کې د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. خو د هلمند نورې ولسوالۍ هم خوندي نه دي. پرون په نوزاد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یوولس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل شول. دوی په یو ټراکټور کې سپارول. د والي د ویان په وینا په ووژل سویو کې دوی ښځې او دوه ماشومان هم شامل وو. او خو په زابل کې افغان او بهرنیو ځواکونو په خاکې افغان ولسوالۍ کې پرون له وسلوالو سره جګړه کړې چې چارواکي وایي شپږ وسلوال وژل شوي دي. د والي ویاند ویلي دي چې وړمه شپه اته وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول شول. پرون مرکز کلا ته نږدې د سړک غاړې ماین چاودنې یو افغان عسکر وواژه او بل یې ژوبل کړ. له بلې خوا پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې دوه افغان عسکر هغه وخت ووژل شول چې بمی چاودنه ورباندې وسوه.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سکل پسرلی به په ټول هیواد کې 25 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کېنوي. د دې وزارت چارواکي وایي د نیالګیو د کېنولو کمپاین به په رسمي توګه د کب له 15 نیټې پیل شي. دغه کمپاین د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې لا دمخه پیل شوی دی. زکیه غیاسی له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرنې وزارت په هیواد کې د نیالګیو کېنولو د کمپاین د پیل په درشل کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو سیمو په سمسورتیا کې برخه واخلي او د نیالګیو په کېنولو او د هغو په ساتلو کې بشپړه همکاري وکړي. د کرنې وزارت تخنیکي مرستیال غلام مصطفی جواد ازادۍ رادیو ته وویل د کرنې وزارت په پام کې لري چې سږ کال په ټول هیواد کې 25 میلیونه ثمر لرونکي او زینتي نیالګي کېنوي. ښاغلی جواد وایي یوازې 3 میلیونه نیالګي د کرنې وزارت لخوا کېنول کېږي چې په هغو کې شپږ شپېته زره میوه لرونکي نیالګي او پاتې نور چې زینتي نیالګي دي د ښاروالیو او بیلابیلو موسسو لخوا به کېنول شي.
هغه ولایتونه چې هغه هوا سړه ده په هغې ولایتو کې د 15 لهود نه موږ شروع کوو د نیالګیو ښودو کمپاین تر پنځلسم د حمله پورې که هوا ډېره ګرمه نه شوله دا کېدی شي تر اول تصور پورې هم ادامه پیدا کړي.
ښاغلی جواد وایي چې د کرنې وزارت دا ځلې غواړي د نیالګیو د ښودلو کمپاین د خلکو په مرسته ناامنه سیمو ته هم وغځوي. د ښاغلي جواد پر وینا هر کال افغانستان ته د پسرلي په موسم کې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په قاچاقي ډول نیالګي راځي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې او اوبو سره اړخ نه لګوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې قاچاق شوي نیالګي د نه کینوي ځکه ډېر ژر وچیږي او هېڅ ګټه نه لري. که څه هم چې یو شمېر افغانان دا مني چې له ګاونډیو هېوادونو څخه قاچاق شوي نیالګي نه پاتې کېږي، خو دوی له چارواکو او خلکو غواړي چې د نیالګیو پالل ته جدي پاملرنه وکړي.
زه خپل هېوادوالو ته او ټولو خلکو ته د واړه او زاړه ټولو ماشومان او ټولو د لوی لوی اشخاصونو چې په کلیو کور کې د جوماتو کې داسې چې زیست لري هغوی ته دغه وینا لرم چې د هر نیالو چې ایښل کېږي هغه نه حفاظت لکه د خپل فامیل نه وکړي چې د آینده افغانستان او داسې سرسبزه روښانه ځوان ولري.
خبره دې که داسې د نیالګي کېنولو ډېر مناسب وخت ده، خو بعد مرغه وخت داسې د تلویزیون رادیوګانو څپونه مګاو روسي یو میلیون څلور میلیون نیالګي غرس ولیا کې خودل کیږي، خو له بعد مرغه سه دغه په سلو کې اویا پسد دغه نیالګي سیب د بهرنۍ وادونو نه راځي، له پاکستان نه، ایران، تاجکستان نه، لري موږ یې وادونو نیالګي نه اخسل کیږي یو نه کې خودل کیږي.
د افغانستان د کرنې وزارت هم داستون زمانی خو وایي چې دوی نشي کولای د کال په اوګدو کې د کینول شوی نیالګي پال نه وکړي. ښاغلی جواد له خلکو وغوښتل چې د دولت او یا هم د موسسو لخوا کینول شوي نیالګي د نه ماتوي او په سمه توګه د ترې ساتنه وکړي. د کرنې وزارت وایي که چیرې په افغانستان کې طبیعي ځنګلونه او څارځایونه له منځه ولاړ شي، نه یوازې د انسانانو ژوند بلکې د ژویو او مرغانو ژوند ته هم یو لوی ګواښ دی.
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکو په زابل ولایت کې د یوې لیلی او د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د ودانیو د بشپړېدو خبر ورکړی. د دې موضوع په اړه نور معلومات د ازادۍ راډیو خبریال د وخان مینپال په دې راپور کې اوروي.
د زابل په مرکز کلات کې د الوکانو لپاره پر دې نوې جوړې شوې لیلیه د امریکا د متحده ایالاتو د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټي لخوا 350,000 امریکایي ډالره لګول سوي چې پر یوه وخت 250 تنه زده کوونکي پکښې اوسېدلی سي. د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار وایي چې په دې لیلیه کې به د هغو سیمو زده کوونکي شپې تېروي چې ښوونځی یې پر مخ تړلي سوي دي.
امریکایی در لرو پلگه در طور رحمان عبدالی شرکت لخوا دنمی از سپترس که
لبل پلاوه د کندهار د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د ویان د ښوونځي نوې ودانۍ تر جوړېدلو وروسته پرانستل سوي ده. د شاولی کوټ ولسوالۍ جی عبیدالله وایي چې پر دې ښوونځي د کاناډا د هیواد لخوا 240,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی چې کار یې د شپږو میاشتو په اوږدو کې بشپړ سوی دی.
نه وتاکونه لري چې شپږ تدریسي دي اوس پیله له درس څخه شروع دي. صاحب د کوه د خاص څخه جوړ سوی دی په 240,000 ډالر باندې دغه تعمیر ورته جوړ سوی دی. د مکتب دپاره
د شاولی کوټ ولسوال وایي چې د قومي مشرانو او سپینجرو په مرسته به په راتلونکي پسرلي کې ټولې هغه ښوونځي پرانیزي چې همدا اوس د زده کوونکو پر مخ تړلي سوي دي. کندهار او زابل دواړه ګاونډي او نارام ولایتونه دي چې ډېری ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي او ډېری ښوونځي یې بې ودانیو دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
الجزیره تلویزیونی شبکې پرون د القاعده شبکې د هغه غړي ویډیوي تصاویر خبره کړې دي چې له مرګ مخکې د هغه تر مرګ نه مخکې ثبت شوې دي. په دې ویډیو کې همام البلوی خبرې کوي چې د تیر کال په وروستیو کې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې ځان وژونکي حمله وکړه او د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې اووه غړي یې له ځان سره یو ځای ووژل. صالح محمد صالح په دې راپور کې د جرمني خبري اژانس په حواله نور معلومات وړاندې کوي.
په دې ویډیو کې د القاعده شبکې دغه د 2 اردنۍ غړی همام البلوی ښودل کیږي چې په خوست کې د ډسمبر د 1 نیټې د حملې لپاره په موټر کې سپریږي او دغه راز هغه چاودیدونکي مواد ښوول کیږي چې دی وروسته د امریکا د سی آی ای د ایجنټانو پر ضد په ځان وژونکي حمله کې کاروي. د هغه په حمله کې د سی آی اے د اوو مامورینو پر وژل کېدو سربیره شپږ نور ژوبل سول. په برید کې د البلاوي اردنۍ ملګری هم ووژل سو. په دې توګه د اردن پر استخباراتو شکونه زیات سول، ځکه چې د ځان په دې استخباراتي اداره کې ځای کړی و او له همدې لارې یې ځان په خوست کې د امریکایي ځواکونو اډې ته ورساوه. البلاوي په دې ویډیو کې وایي، د سی آی اے ډلې زمو نه پرېږدم، زه به په دې چاودیدونکو موادو سره دومره کسان ووژنم چې زړه مې غواړي، دا مې هدف دی، زه به ستاسو اردنۍ همکار هم در ووژنم. په ویډیو کې په سعودي عربستان، یمن، شمالي افریقا او افغانستان کې د القاعده لخوا سوي بریدونه ستایل سوي دی. البلوي په ویډیو کې وایي، د وروسته له دې القاعده سره ملګری سو چې امریکا په 2003 میلادي کال کې پر عراق یرغل وکړ، مګر هغه وخت له سخت دریځ سره یو ځای کېدای نه سو، نو له سخت دریځ سره یې د هغوی د انټرنیټي فورمونو له لارې تماس نیوه. دی وایي، وروسته له دې چې اسرائیلو پر غزې بمباري وکړه، ده د اسرائیلو پر ضد په انټرنیټ کې مقاله ولیکله او د اردن حکومت په دې خاطر په خپل کور کې ونیوه. د بند په موده کې ځان د اردن په استخباراتو کې شامل کړ او د اردن استخباراتو وزیرستان او افغانستان ته ولیږه چې د القاعده شبکې په باب جاسوسي وکړي. دی همداراز وایي چې د اردن او امریکا استخباراتي ادارو ته یې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره غلط معلومات ورکول او په دې ډول یې پر ځان د هغوی اعتماد پیدا کاوه.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. په هغه غونډه کې چې د افغان کډوالو په ګډون د کوټې په خروټ آباد سیمه کې جوړه شوې وه، د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نشئی موادو څخه به لرې ګرځي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمه کې د نشئی موادو کاروبار وکړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته یې سترګې په لار اوسئ. او اوس حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او د مهمو مطالبو سرخطونه در اوروي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د ناټو د فعالیتونو په اړه د روسیې د راشاتو د ورځپاڼې یو څېړنیز مطلب راغسته او په غټو ټکو سره لیکلي چې په افغانستان کې د ناټو روان سیاست له ماتې سره مخ ده. ورځپاڼې لیکي بیل د چې په امنیت کې خواله راشي، افغانستان ته زیات شمیر سرتیري استول کیږي او هم دا اوس د افغانستان دوه درېمه برخه د طالبانو په ولکه کې ده. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د افغانستان په جنوب کې د کېدونکو پوځي عملیاتو پایلو ته کتنه کړې او لیکلي چې افغانان د هغو بدمرغیو پای غواړي چې نړیواله ټولنه د نږدې نهو کلونو راهیسې د له منځه وړلو ژمنه کوي. په ورځپاڼې د کابل د امنیت قومندانې د دریو چارواکو د استعفا خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی چې دوی په کابل کې د روسي ځان وژونکو حملو له امله خپلې دندې پرېښې دي. هشت صوبه د دغو چارواکو لخوا د خپلو دندو پرېښودلو ته په اشاره لیکلی چې د استعفا د کلتور رواجېدل به په هیواد کې د مسؤلیت منلو کچه لوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا په هغو چارواکو کې چې خپلې دندې پرېښې، د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن، د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس جنرال عبدالغفار سید زاده او امنیتي مرستیال جنرال خلیل الله دسیار شامل دي. ورځپاڼې په ژلا مطلب کې په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ولسمشر کرزي هڅې او پروګرامونه ولې مؤثر نه دي. د ورځپاڼې سر مقاله په افغانستان کې د انټرنیټ په ځینو سایټونو باندې د بندیز د لګولو لپاره د مخابراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت وروستی اقدام ته ځانګړې شوی او لیکل شوی چې له دې سره کومه ستونزه نه هواریږي. ملي ارمان بیا په خپله سرمقاله کې د دریو امنیتي چارواکو استفاده کورنیو چارو د وزارت مشرتابه ته د یو پیغور په توګه مخته کړی او لیکلی دی چې دوی د خپلو ټټپړو چارواکو نه یو څه زده کړي. ورځپاڼې لیکلی چې د دغو دریو چارواکو د استعفا ملاتړ کوي او هیله منده ده چې نور هغه کسان هم چې د تیږې د پورته کولو توان نه لري هغه ښکل کړي او بیرته په خپل ځای کېږدي. ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک بیا هم په کابل کې وروستۍ حملې ته ځانګړې کړې او په هغې کې د پاکستان د ښکېلتیا امکاناتو ته په اشاره لیکلی چې پاکستان نه غواړي چې یو آباد افغانستان په خوا کې وي. افغانستان ټایمز بیا په یو څېړنیز مطلب کې په کابل کې د روسیې حملې بیلابیلو ابعادو ته کتنه کړې او لیکلي چې دا حمله د هغو هڅو یوه برخه وه چې پاکستان له افغانستان څخه د هند وستلو لپاره کوي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د معتادینو په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او هغې راتلونکي نسل ته یو ستر ګواښ بلله ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي چې د معتادینو د کمولو لپاره حکومت باید د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې جدي کړي. خو د ورځپاڼې په نننۍ کارتون کې بیا دا ښودل شوی چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو فصلونه مستو مګن ولاړ دي او د له منځه وړلو لپاره کوم جدي کار نه دی شوی. او سرنوش بیا په خپله سرمقاله کې په قندهار کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره روانو تیاریو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې افغان او نړیوال پوځونه هغو تېروتنو ته متوجه کړي چې په مارجه کې کړي او غوښتلې چې دا تېروتنې باید بیا تکرار نه شي. ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امریکا د کانګرس هغه اندېښنه راغسته چې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځ د دفاعي چارو د قراردادانو د تګلارو په اړه لري. او ورځپاڼې په دوام کې د بلک واټر نوم اخیستی او لیکلی دی چې دغه کمپنۍ په افغانستان او عراق کې جنایتکاران استخداموي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خوست د ځانمرګي برید نوی ویدیو د ځانمرګي برید کوونکی نوی ویدیو خپره شوه او امریکایي پوځیان له مرجې څخه ژر نوځي. دا د ازادۍ راډیو د انټرنټ پاڼې د لومړي مخ د مهمو مطالبو سرلیکونه دي. همداراز د کابل د جمعې د ورځې د برید ژوندی تصویر هم تاسو د ازادۍ راډیو په انټرنټ پاڼه کې کتلی شئ. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، هم د کورنیو مسایلو په باب او هم د نړیوالو مسایلو په باب چې تاسو یې په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ کې کتلای شئ. دا مطالب وګورئ، مرکې ولولئ او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه او نور په زړه پورې مطالب، تصویرونه او راپورونه او مرکې تاسو د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. اوس هم روستای راپور. پرون د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د نشي موادو پر ضد یو ستره ولسی غونډه جوړه او یو لاریون وشو چې ګڼ شمیر قومي مشرانو، ځوانانو، د فوټبال د څلورو لوبډلو لوبغاړو او د ښوونځي ماشومانو ګډون پکې کړی و. د دې غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د نشي موادو پر ضد به کلکه مبارزه کوي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو مرکزونه جوړ کړي. په دې اړه له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل دا راپور راستولی.
د کوټه شار لویدیځ لوري ته خروټ آباد د پښتنو یو غنمیشت سیمه ده چې زیات شمیر افغانان هم پکې اوسېږي. د خروټ آباد پر خلکو تور لګی ده چې ګواکې هلته د نشي پلورلو مرکزونه دي او دوی یې په ضد نه راپورته کیږي. خو د یک شنبې په ورځ هلته د ولسي خلکو او ځوانانو لخوا د نشي موادو په ضد یو ستره غونډه او لاریون وسو چې داسې شعارونه یې ورکول. غونډه ته په وینا کې یو دینی عالم د قران او حدیث په رڼا کې هر ډول نشي مواد د انسانیت لپاره تباه کوونکي وبلل او ویل چې زموږ په ټولنه کې موجودې ټولې ستونزې د نشي موادو د زیات استعمال له امله پیدا شوې دي.
نشه سي دا یو لعنت ده، شراب سي دا یو لعنت دي، چرس سي دا یو لعنت ده. دا د انسان د تباهي او د انسان د هلاکت، د انسان د بربادي لپاره یو لوی ذریعه ده، یو مرداري ده. پښتنه خدای فرمایي چې له دغه څخه تاسو پرهیز وکړئ. نن په ټوله دنیا باندې چې څه تاوانونه تیر شوي دي، یاندې له نسوار نیولې بیا تر شرابو پورې، یوازې له دغ منشي شیانو څخه پیدا شوي دي.
غونډې ته په وینا کې د ښوونځي یو ماشوم په خپله لنډه وینا کې له پلورونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو اولادونو په وړاندې نشه ونه کړي. سره له دې چې د کوټې په بازارونو کې وخت پر وخت د نشي موادو په ضد مظاهرې شوي، خو دې احتجاجي غونډې او لاریون ځکه هم ځانګړی اهمیت درلود چې د ښوونځي ګڼ شمېر ماشومانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و او د ښوونځي و استاد ورته د نشي د مخنیوي په اړه داسې وینا وکړه.
اے پلارا، اے ورورا، نن د خپل بچی باندې رحم وکا. ته ناسته کور ته پیسې ورکه، په لاس ورسه دکانه مال نه سوار راوړه، سیګریټ راوړه. نو د خدای د پاره خپل بچی د مخه دا سیګریټ دا نشه مکوي. کته یې کوي نو دا صاحب چای چې دی نن دغه سیګریټ وادي کیږي، دغه نه سوار وادي کیږي. دا به تا ته ګوري بچیان چې دی نکالان دي، یعنی نقل کوي. دا سه بچیان موږ لیدلی دي چې موږ سبق ورته وای، هغه به موږ نکالي کول او په کلاس کې بلکان ته بولاړو، هغه تر به سبق ورته وای. نو بچای چې دی هغه نخاله دی. دا بای چې موږ دا شی اول خپل په کوره سره شروع کړو.
د نشي موادو په ضد د خروټ آباد په دې لاریون کې د څلورو فوټبال لوبډلو لوبغاړو هم ګډون کړی و چې د نشي موادو په ضد شارپاڼې له ځان سره لېږدولې. د ینګ خروټ آباد فوټبال لوبډلې و لوبغاړي ظفر خان خروټي وویل چې که لوبو ته توجه زیاته سي نو ځوانان به مو هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
نشه یو دی نالت دی چې کوم سړی چې نشه کوي هغه سپورټس نشي کوي. د نشي خلاف موږ وایو چې سپورټ سره سره تعلیم هم ضروري دی. د ملک لپاره، د قوم لپاره، کوم د انسانیت لپاره چې خدمت کېږي نو هغه یو د نشي یو عادي سړی نشي کوي. زه په ډېر ټینګه سر دعوه کوم سمې چې ان شاء الله زموږ په اتلس کسانو کې یو لوبغاړی خود شي چې زموږ تر دې انده سیکرټري او صدر دا د نشي عادي نه دي، نه نسوار، نه سیګریټ، نه یو بل نشه.
غونډې ته په وینا کې د پښتو نومیالي ممثل امان الله ناصر په خپلو خبرو کې په پښتني سیمو کې د نشي موادو پر زیات استعمال افسوس څرګند کړ او په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د نشو په اړه د یو سروې پاړه وویل.
ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. ما د منشیاتو په باره کې مرسیکور یو این جی او د هغه سره ما ډیر کار وکړ. زه ولاړم سرخاب ته، زه ولاړم جنگل پر علیزی ته، زه ولاړم ګردي ځنګل ته. ځوانان سپینریری کوشنیان خو پرېږده، ښځو هلته هیروینز کول.
په خروټآباد کې د نشه یي موادو په ضد په غونډه کې وویل سول چې باید په هره سیمه کې ولسي خلک او ځوانان د نشو په ضد داسې غونډې جوړې کړي چې پکې ځوانانو او ماشومانو ته له نشو څخه د ځان ژغورلو پوهاوی ورکړل سي. د خروټآباد یو اوسیدونکي عبدالکریم خروټي د دا ډول غونډو په اړه وویل،
باید چې موږ ټول د دغسې منشیاتو خلاف کوچنی لوی درمیانه سپینږیری دا ټول په دې کیسه واخلي او داسې غونډې باید سي هر هفته کې، کنه میاشت خو پرېږده، په هر هفته کې باید سي. یوه ورځ یوه ورځ کېدای سي، نو دا نظر اندازه کېږي په دغه علاقې پر خلکو، په بچیانو، په ماشومانو چې څوک دا نشې کوي، شاید هغه هم په ذهن کې دا سوچ وکړي چې باید دا زه ډېر بد کار کوم او هر سړی هره دویمه خبر باید چې د نشې خلاف تبلیغ وسي.
د یادونې وړ ده چې په خروټآباد کې د نشې موادو په خلاف په دې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو، استادانو، د پوهنتون محصلینو، لوبغاړو او ماشومانو ګډون کړی و چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده او ټولو له حکومته غوښتنه کوله چې په کوټه ښار کې دې د نشې موادو پر خرڅلاو کلک بندیز ولګوي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
د ورځې 10:30 شوې. سالم محمد صالح ته غوښی چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
په کندهار کې نن سهار یو ځن وژن کې برید درې ملکیان وژل. په هلمند کې پرون یوې چاودنې د یوې کورنۍ یو لس غړي ووژل. په بادغیس، فاریاب او هرات کې وروستیو اورښتونو خلکو ته زیانونه اړولي. په چیلي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 200 واوښت. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کیږي. او د روسیې ولسمشر د کلتوري، سیاسي او اقتصادي چارو په اړه د خبرو اترو لپاره نن په درې ورځني رسمي سفر فرانسې ته ځي.
دا د ازادي راډیو د قدر منوریدونکو او د دې پورسته برخه کې لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې تاندې څنګه د ازادي راډیو ځنګړي 19 پروګرامونه واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پروانه خبرونه کې به د مړزانو د شوق، روزنې، جنگ او ښکار په اړه معلومات اوري.
که مړز تور غاړه مړز چې د خپل سوري او غاړه یې توره،
بیا مریړز راواخیست، یتیم بیا یاري مثبت اوربوی کړو، بیا مریړز درې څلور جاکړو.
دا مطلب به زه عمان نیازی او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، مړز یا کرک د هوارې ښایستوکی وړ مرغه دی چې د نارو تر څنګ جنگ هم کوي. ښکاریان یې غوښه دوا بولي. هغه کسان چې د مړزانو ښکار کوي وایي چې مړز له پښو ډیر چټک دی او لنډه الوتنه کوي. د خلکو ترمنځ دا باور هم موجود دی چې مړزان د کوچیانو له کډو سره ملګري وي. چې کوچیان رخیږي، دوی یې له میږو سره ملوي. معمولا په کلیوالو سیمو کې د مړزانو ښکار د کوچیانو تر راتګ وروسته پیلیږي، خو چې هوا سړه شي او کوچیان کډي بار کړي دوی هم تنګونه تړي، ځکه هغه وخت په هواره کې غنم او رشقي لو شوي وي او د جوارو پټي ډاګ وي. ومان نیازی په همدې اړه د مړزانو یو شوقي ښاغلی محمد ایوب پوښتلی، تاسو ته د دې مرکې د اوریدلو بلنه درکوم چې د مړز په غږ سره پیلیږي.
د مړزانو شوقي ما د زرکان قندار خلو ته کرک وای مونږ ته مړز وای.
د مړزانو ښکار معمولا خلک په کوم وخت کې کوي؟
په پسرلي کې، په منی کې.
دوی ژمی چیرته وي؟
دوی ژمی دي دا تودو ملکو ته، لکه پېښور، جلال آباد، کندهار، په دې ملکو کې دوی اوسېږي، په دې دښته کې. او اوړی بیا چې پسرلی شي نو دوی را روانېږي ځي د سالنګو خواته، یعنی خان آباد و قندوز و مزار و همدغه شیان د عروسا پورې دوی روان دي، دې ځنګلو کې اوسېږي. بیا هلته هغې بچان باسي، بیا چې بېرته منی شي او بېرته چې تودو ملکو ته راځي، همدغسې په دې کابل و تګاو په دې پنجشیر باندې په دې وطنو باندې همداسې دوی را روان دي.
کرکانو ښکار خلک معمولا په څو ډوله باندې کوي؟
کرکانو ښکار معمولا په درې ډوله باندې کوي. یو خو مونږ داسې چې په دې غنمو کې دوی کښېني او مونږ ورته داسې یو تور وایو، تور جال دا ورته اچو، بیا ورباندې مې ورته منجي وهو وهو وهو، بیا دې دا تور ته چې راشي نسوي. بل مانډل داسې ورته یو ځنګل جوړو، مونږ ورته جار وایو، یعنې ګنج ورته وایي خل وایو. دا چې مالته ورته جار جوړ کړو، بیا مړزان هلته ورته زړوو، دا خپسي چې دا ناری وي خاندان کې، بیا نو مړزان ورته راځي راځي راځي، بیا هلته خاوره شونډو، بیا مغه تور ته ورځي، هلته ټول رانو. درېیمه طبقه دا ده چې ورته دام ږدو، دام خو پېژنې، دام ورته ږدو په پټیو کې، په ځمکو کې چې دوی چې راځي هلته پکې بندېږي. د مزار خلق یې په سپو بای نه شي، هغه سپیانې تربیه کړي او چې سپی خوشی کړي، بیا هلته چې هغه مړز پیدا کړي دی مرګ درېږي، بیا هغوی ورته مخامخ رایې شي تور پنبانې واچي، هغه مړز ونیسي.
دا مړزان ځینې خلک د خوراک دپاره هم دا ساتي، ځینې د جنګ دپاره ساتي، د دوغو څه فرق ده؟ کوم مړزان خلک د جنګ دپاره ساتي، کوم یې د خوراک دپاره؟
خو مړزانو کې په هر شي کې ښه اوبه شته، منتها دا جنګي خلک دا غټ خوښوي، داسې بعضې قواري لري، سرخه ورته وایي یا تورغاړه ورته وایي یا رشته دار ورته وایي، دا جنګ دپاره ساتي. او دغه ښځې او هغه جنګ چې نه کوي، هغه دی الالۍ، هغه دی داسې بعضې وخت کې دوی وایي چې دا د مړز غوښه ګردو دپاره ډېره پیدا کړه.
ښه مړز کوم مړز؟
ښه مړز تورغاړه مړز، چې دی خپل سوري او غاړه یې تورې، بیا سرخه دی.
مړز وړ کوي که غټ کوي؟
هر یو چې جنګ وکړه، غټ یې هم جنګ کوي، وړک یې هم جنګ کوي، هر یو چې ښه جنګ وکړه هغه ته مونږ ښه وایو.
ته له څو کلونو راهیسې د مړزانو شوقي؟
یاره څلوېښت کاله به کېږي. افغانستان کې خو مطبعه دې شوق ټوله بېکاري ده. پخوا به دې قوي قوي خلقو، خانانو، داسې سرمایهدارو خلقو دا شوقونه کول، او مونږ اوس ټول بېکاره. د بېکارۍ نه مجبور چې مړه جوړ کړو، تربیه یې کړو، یا یې خرڅ کړو.
ولې ځینې خلک دا شوق ولې نه خوښوي؟ ولې دلیل یې څه؟
هغه خلک چې نه خوښوي، خو د هغه اوس د شوق چې د هغې دوکانداري سره شوق ته پیسې لري، موټر لري، په یو شي باندې مصروفه دي. هغه که چېرته د مصروفیت نه پاتې شي، مجبور مکلف دي چې یو شی واخلي، خپل ساعت ورباندې تیر کړي. او بعضې شیان دغه مرغان د بعضې مرضو دپاره هم مفید.
یو مړز په څو شپو کې جنګ ته آماده کی؟
مړز چې مونږ نوی وساتو، په یو څه جنګو کې قفس کې واچو، په یوه میاشت څلوېښت شپو کې هغه بیا جنګ ته جوړیږي. او نوی چې د ځمکې نه ونیسو، په هفته کې دی جوړیږي. بیا نو جوړول د ده دا رقم ته دي چې هغه مونږ جوړوو، ډنګروو یې، خواروو یې، کمدانه کوو یې، اوبو ته نه ورکوو، هغې ته بیا کوفتې نیسو، ټکور ورکوو، دوا یې ورته جوړوو. مونږ ته مړز جنګ ته آماده کوو چې دی داسې ښه چست چابکه شي. د هفتې نه نیولې د څلوېښت ورځو پورې یو مړز جنګ ته جوړیږي.
دا کوفت ټکورو دا قصې چې تاسې وایست څه دي، څه معنا لري؟
دا خو مړز چې جنګ واچوي، یا چې یو پهلوان پهلواني وکړي، کنه کوفت پیدا کړي، هغه کوفګوري نه بیا مونږ په دغه انارپوس میده کوو، یا نور نور داسې بعضې شیان لکه شین چای او بعضې دبای شیان، داسې ګرمه خاوره، خوره او مالګه، دا یو ځای کوو. بیا هغه لته کې اچو، بیا مړز ته داسې ټکور ورکوو، مړز خښتوو، بیا هغې ته داسې ټکور ورکوو 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 چې دا زخمونه هم جوړ شي او د ده کوفت هم اوسي.
داسې یوه جالبه خاطره لرې ده د څلوېښت کاله چې ته مړزان جنګولي دي؟ جالبه خاطره څه لرې؟
هو، یو دانه مړز ما درلوده په تګاو کې، دوه درې جنګه وکړه، بیا مې خوندوس ته یې وړ.
په کندوز کې نو ډېر خلک هلته راټول وو او داسې آوازه شوله چې د کابل نه مړز راوړی دی او دا خلک جنګې نو ښه مړه زمونږ سره وچنګو په 100,000 روپیو نو دا زمونږ ښه خاطره وه چې د کابل نه لاړو په کندوز کې دا هغې مړز ووه او مونږ پرې دا روپۍ یوړې.
دلته چې دا اوس خلک روپۍ ورباندې دا کوي دا معمولا څونې پیسې
درمنو اوریدونکو تاسو اوریدل چې شوقیان مړزان د جنگ ترڅنګ د نارو لپاره هم ساتي. معمولا ناری مړزان په تاریخ قفسونو کې ساتل کیږي، خو هغه مړزان چې شوقیان د جنگ لپاره ساتي هغه په لاس کې ګرځوي. د کرک بازانو ترمنځ یو اصطلاح ده چې وایي مړز هغه وخت ښه جنگ کوي چې د لاس غوښه واخلي، مانا دا چې یواری ډنګر شي او بیا بیرته مزی شي. راځئ د کابل ښار له سپینګری کرکباز بسم الله خان څخه به واورو چې د نارو لپاره خلک کوم کرکان خوښوي.
با بودنه که می خونه ای خوب و خراب داره.
مرزان چې ناری وهی دا ښه و خراب لري. جلد شته، جلکدار شته او داسې مرزان شته چې حقلا ناری وهی. تر ټولو ښه یې همدا مرز دی چې حقلا ناری وهی او بیا جلد هم ښه دی، لمې چپه هم بد نه دی.
له ښاغلي بسم الله به دا هم واورو چې کابل ښار ته له کومو سیمو خلک مړزان راوړي او تر ټولو ښه مړز د کومې سیمې دی.
بودنه از طرف لوګر خیلی میره، از طرف میدان.
کابل ته له لوګر څخه مړزان ډېر راوړي، له میدانه یې هم راوړي، له کمریو، شینې، د سبز، شمالي او له نورو ډېرو ځایو څخه یې راوړي، خو تر ټولو ښه مړز د شیبر دی.
د ښاغلي بسم الله په وینا نوی مړز چې ښکاریان یې بازار ته راوړي 200 افغانۍ قیمت لري، خو جنګي مړزان چې میدان وګټي ډېر ګران دي.
قیمت یې که خوب باشه از 1,00,000 گرفته تا به 1,50,000 بودنی خوب
دی. ښه جنګي مړز په دا 1,00,000 او 1,50,000 افغانۍ باندې خرڅیږي چې میدان وګټي، او دا نور چې ښکاریانې راوړي له 200 افغانۍ نه نیولې تر 500 پورې خرڅیږي.
کابل ښار کې د هرې پنجشنبه په ورځ د سالنګ واټ د یو سماور تر شا په یو پراخ ځای کې کرکان جنګول کیږي. ډېر کرک بازان وایي چې دغې میلې ته له 0 تر 3,000 تنو پورې کسان راټولیږي. سید هاشم چې د کندوز له ولایت دې میلې ته کرک راوړی وایي چې کرک بازان هغه مړز چې میدان پرېږدي هغه بګیل بولي، ځینې بیا همدا مړز کڼوي چې هغه بیا بګیل مست بولي. دا چې بګیل مړز دوی څنګه کڼوي سید هاشم یې په اړه وایي.
کرم میسازن که خاطری که صدا را نفهم صدای حریف خدا صدا میکنم کو
پدی خاطری کنوی چه دخپل حریف غگ وانوری فوقو که پزور ناری وهی. معمولا چکل مرز بگیل شی بیای کنوی نو دیتا بگیل ماست هم وی کل کل بگیل ماست هم خ چنگ کوی.
لخاغلی سید هاشم سخه بدا هم وارو چه مرزان چر تزالی جوروی
دشت لازم قات زمین ها بطا و دیگه نمیده قات جو
مرز پا دختو که پا بوتو پا غنمو مربشو پا پالیزونو که زاله جوڑوی.
در خاقلی سید هاشم پا وینا در افغانستان پا دیر ولیتونو که مرزان جنگول کی گی.
کندهار خوی تو جایش است که مادرش از خلاص هم 24 ساعت کندوز هست.
کندهار خوی دا چه زایده چه موره ده پا کندوز کشته پا مزار که کی گی دا شو خونه دی سوک چرگان جنگوی سوک زرکان جنگوی. دا غوز دلتا موگ ده فرقه مشر صاحب پا دیره که تقریبا 3,000 کسان را طولی گو بس یو شوق ده.
تا تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو اوریدل چې په مزار شریف کې خلک د مړزانو ښکار په سپیو کوي، خو د غزنی اوسیدونکي نجیب الله په خپله سیمه کې همداسې سپی ساتلی. نوموړی وایي چې له سپی پرته په تیپچا یا مونجۍ هم مړزان نیسي.
دا د غنمو په وخت کې په توپچا باندې نیسي. توپچا یې داسې لرګی یې داسې وک جوړ کړی د کاچغره کمه دا جې داسې ګردې په دې باندې پوستکی اچولی، بیا هغه داسې ټکوي عین شی لکه د مریړزې داسې اواز که ټیټ اواز که په دې باندې نیسي. دوی جالۍ اواره کړي دلته ورته پروت یي، هغه مریړز چې راځي هغه نارې وږي. حتی دوی ته معلومیږي چې اوس جالۍ سایه ته را رسېدلی دی، پرې ور ولاړ شي هغه لوزي ونیسي. او بیا چې دا غنم وریبدل شي اتي بیا په دې وخت کې نو غنم نه یي چې دی پکې پټ شي، رشکو ته راشي، رشکو ته بیا په سپي باندې نیسي. سپي هغه ته ډبي وایي، هغه بیا بوی لري، په رشکه کې ګرځي 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 چې هغه نږدې مریړز ته ورسي اتي ورته ولاړي، هلته هغه سړی پوهشي چې هغه د مریړز ته په هغه مځکه باندې جالۍ واچي وینیسي.
له ښاغلي نجیب الله به واورو چې د مړزانو ښکاري سپي څنګه روزي او دا سپي څو کاله عمر کوي.
پوغوش پک خو سیم نو یم مخته کوله، بیا مریړز را واخس یتیم، بیا یار مصیبت اوربی کو، بیا مریړز درې څلور جاکو، بیا یو ور داس پرشکه کې یو پیو پټی کې یو کو وزر خخ کو یو په بل کې یو په بل کې اته ما سپې پس پرې خو هغه به تو په بی باندې مگر بیا غره او کې خو به خو اته اخر ته بیا ډیر خام مخته تقریبا دا ولا ډیر عمر لري، شپږ کال پنځه کال او کال اخر بیا ډیر زال شي، دا به کم شي کم زور شي. دا سپی د مریړز بوی لري، بیا د غږ پې کپوغه یا مخته که چې مقصد مریړز چیر پیدا که په دې پوه شو چې هغه ده ویلي اتې غږ پې وکړه، بیا نه پې ورځي او کله کله مریړز وربویي ډیر وخت.
قدرمن اوریدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. موږ ته د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولی سئ. په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو پوسټ باکس 14 په خوست او کندز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوئ هلته مو شمیره ده 244 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ. په دې تاندې څنګه کې په افغانستان کې د فوټبال لوبي او د فوټبال د ملي ټیم د لاسته راوړنو په اړه ریپورت لرو. بیا له ویندوی یا نتقی سره د ځوانانو په لیوالتیا خبرې کوو، او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم له یاده مه باسئ. دا مطالب زلینا شریفي وړاندې کوم.
مونکرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوڑو دخپل کو دیوالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا منکر لپا عشق لا سونا جوڑو دخپل کو دیوالونا جوڑو دخپل کو دیوالونا.
ګرانو ځوانانو، فوټبال هغه لوبه ده چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ترسره کیږي او په دنیا کې تر ټولو ډیر مینهوال لري. فوټبال چې معنا یې د پښو توپ دی، د دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هر لوبډله 11 لوبغاړي لري او هڅه کوي چې بلې ډلې ته ګول ورکړي او له خپل ګوله دفاع وکړي. د فوټبال لوبې د پیدایښت په اړه دقیق معلومات نشته، خو ویل کېږي لومړی ځل له میلاده څلور پیړۍ مخکې چینایي سرتیرو په پښو د توپ لوبه کړې چې تر ډېره ننني فوټبال ته ورته وه. په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون په 1933 میلادي کال کې جوړ شو او په 1948 کال کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون عضویت خپل کړ. د افغانستان د هغه وخت ملي ټیم په ګڼو بهرنیو لوبو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی خالد دلاور د هغه وخت د تکړه فوټبالرانو نمونه داسې راښیي.
هغه وخت کې مونږ د مکاتب ټیمونه درلودو په افغانستان کې، لکه حبیبیه ټیم، په هغه وخت کې اتفاق ټیم، قلعه حشمت خان ټیم، په هغه وخت کې استاد نژن چې ډېر ښه فوټبالر و، میا کارګر چې ډېر ښه لوبغاړی و، یاسین شیرپیرا و، وکیل ارغندیوال و، استاد سلیمی و، او داسې نور دوستان چې اوس نوم یې ماته نه راځي، خو ډېر هغه وخت کې مونږ ښه فوټبالران درلودو.
اور دیوالیاں دا کور دے ننگو نام دے منچے دے جانان وطن اور ما سلام دے گلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار.
خو له 1904 تیم کال نه تر 2002 کال پورې د 28 کلونو لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې ګډون نه درلود او فوټبال لوبې ته هم پاملرنه نه وشوي. خو وروسته له 28 کلونو چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا جوړه شوه، په ځینو بهرنیو لوبو کې ګډون وکړ. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په دې وروستیو کې په هغو لوبو کې چې د آسیا په جنوب کې د شپږو هیوادونو ترمنځ وشوي، هندوستان، پاکستان، سریلانکا او مالدیف ته ماته ورکړه او په وروستۍ لوبه کې له بنګلاديش نه ماته وخوړه او د سپینو زرو مډال او د آسیا د جنوب د نایب قهرمانۍ لقب یې خپل کړ. د فوټبال د ملي ټیم غړی خالد دلاور د دې او په تیرو اتو کلو کې د فوټبال د ملي ټیم د لاسته راوړنو یادونه کوي.
آسیایی که منگا سونه لوبون لرو، لکه ایف سی پرزیدنت کپ ده، ایف سی چیلنج کپ ده، ساف چمپیونشپ ده، ساف گیم ده، په دې ټولو کې د اشتراک کړ. چې خوشبختانه دی په 2008 کال کې وکولی شو د کرغیزستان نه لوبه وګټي او بنګلادیش نه لوبه وګټي او داسې نور سریلانکا او بنګلادیش سره څو وارې دی په مساوي باندې لوبه پای ته رسولې ده. خو خوشبختانه په دې اواخرو کې چې د مونږ د ملي ټیم څلور لوبې ګټلې دي، چې ډېر یې افتخار او ډېر د افتخار ځای دی دا د ټول ملت د افغانستان ته. دی وکولی شو چې یو کاپ او د سپینزر هر یو ته د سپینزر مدال ورکړي، چې دا هم په المپیک رده بندي کې دا هم په حساب کې راځي.
د بلال خوګا اذان د ملالې قربان، د بلال خوګا اذان د ملالې قربان، زما مينې زما ځان خوستا افغانستان، زما مينې زما ځان خوستا افغانستان، د بلال خوګا اذان د ملالې قربان.
د آسیا د جنوب په سیالیو کې د نایب قهرمانۍ ترڅنګ 28 کلن افغان فوټبالر بلال ارزو چې به هر روسي او د افغانستان په لوبډله کې لوبه کوله، وکړای شول د شپږو ګولونو په وهلو د دې سیالیو د تر ټولو ښه لوبغاړي لقب خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان محمد سلیم کوهستاني وایي که د افغانستان فوټبال ته پام وشي، دوی به ډېرې داسې لاسته راوړنې ولري. دی زیاتوي
مشکلات زیات است. مشکل اصلی ای است که دولت ما توانمندی ایران
نداره. ډیر ستونزې شته. اصلی ستونزې دا ده چې تر اوسه دولت په دې نه دی توانیدلی له فکري پلوه لوبغاړي آرام کړي. موږ مناسبه تنخانه لرو، موږ په دې اندېښنه کې اوسو چې کورنۍ څنګه وچلوو، نو سمه لوبه نشو کولی. د تمرین لپاره مناسب میدانونه هم نه لرو، نو زموږ هیله دا ده چې فوټبال او په لویه کې ټولو ورزشونو او ورزشکارانو ته پام وشي، تر څو یوازې ورزش ته متوجه شي او ښې لاسته راوړنې ولري.
نن سبا په افغانستان کې د فوټبال د ملي ټیم ترڅنګ په یو دیرش ولایتونو کې یو څلور شپږ نوي رسمي ټیمونه شته چې د څوارلس کلنو شپاړس کلنو نولس کلنو او یوویشت کلنو ټیمونه دي. د افغانستان د ملي ټیم ټرینر الیاس احمد منوچهر چې خپل یې له کوریایي استادانو د فوټبال د ټرینرۍ زده کړې کړي وایي چې د ښو فوټبالرانو روزلو ته د بهرنیو ټرینرانو رابللو ته هم اړتیا ده.
ترینر تیم ملی پاکستان سایبریا
د پاکستان د فوتبال د ټیم ترینر د سایبریا دی، د هندستان د ټیم ترینر انګلیس دی، د سریلانکا د ټیم ترینر د کوریا دی، او همداسې د اکثرو آسیایي هیوادونو د فوتبال د ملي ټیم ترینران بهرنیان دی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې په ما ډیر زیار کړی. زه بهر لیږلیم او د فوتبال د ترینر په توګه روزل شویم، خو زما تر څنګ د بهرنیو ترینرانو تجربو ته هم اړتیا لرو ترڅو خپل ملي ټیم غښتلی کړو. په دې وروستیو کې د المپیک کمیټې ژمنه کړې چې د افغانستان فوتبال ته به خاصه توجه کوي. نمون هیلمنیو چې له دې وروسته تکړه ملي ټیم ولرو او په سیالیو کې ښه وځلیږو.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، ویندوی یا نطقی د فن او هنر ترمنز هغه مسلک دی چې نن سبا یې ګڼ افغان ځوانان لیواله دي. په افغانستان کې د رادیوګانو او ټلویزیونونو زیاتېدو د ګڼو ځوانانو په زړونو کې دا هیله او ارمان را پیدا کړی چې کله به یې غږ د راډیو له څپو خپور شي او یا دا چې د ټلویزیون په پرده را څرګند شي. له ویندوی سره د ځوانانو همدې لیوالتیا ته په پام سره نن سبا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د ځوانو نطاقانو د روزنې لپاره ځینې لنډمهالي کورسونه هم جوړ شوي چې د یوې یا یوې نیمې میاشتې په موده کې ځوانانو ته د ویندوی لارې چارې ورښیي. زمریالی چې د نارواند په نامه یو کورس کې په یوه میاشتنۍ دوره کې د نطقي اصول، خبر او ریپورټ لیکنه لوستي، له نطقي سره د خپلې لیوالتیا او د ویندوی کورسونو د اهمیت په اړه وایي.
ما په خپله د نطقي سره علاقه مې درلوده، ولې دغسې یو لاره نه وه چې ما کولی شوی د هغې لارې نه د نطقي په هکله زه خپله یو څه معلومات ترلاسه کړم. ویندوی څه ده؟ زه حداقل باید په دې اوبو توانیږم چې شعر د کلمات څه ده، خبر څه دی. دا هغه څه و چې راغلم او په دغه کورس کې واقعا چې په 50 ساعتونو کې موږ ډېر څه زده کړه، یعنی هغه څه چې د نطاقۍ د لومړي بنسټ په توګه باندې ډېر قوي دي او هر ځوان کوي شي چې د دې وروسته خپل لاره پیدا کړي.
خو پوښتنه دا ده چې له ویندوی سره په علاقې سربېره کومې نورې ځانګړنې په کار دي چې یو څوک ښه ویندوی شي؟ د سبا ټلویزیون ویند عبدالله الهام جمالزی چې د ویندوی د فن په اړه یو کتاب هم خپور شوی، د هغه چا لپاره چې غواړي ویند شي درې اصله یا ځانګړنې لازمي ګڼي.
ویندوی زما له نظره د مهارتونو داسې ټولګه ده چې د یو چا خپل شخصي وړتیاو ته ورګرځي، خو کله چې زه خپله کله به چې یو استاد ته کېناستم د ویندوی په برخه کې به مې ترې زده کړې کولې، هغه به اول ماته درې آرونه په ګوته کول: مناسب غږ، مناسبه څېره او مناسب سواد. یعنی دا درې ځانګړنې چې په یو چا کې وي هغه کولی شي د ویندوی په برخه کې کار وکړي. خو څه چې ډېر مهم دی هغه به تمرین وي او هغه لارښوونې چې تقریبا تر اوسه پورې ویندویانو تقریبا د کاغذ پر مخ لیکلي دي، هغې ته یو څه پام، علاقه، تمرین او هوډ، دا به هغه څیزونه وي چې دی به روانوي. زما له نظره دغه د کار کولو توان یوازې هغه انساني توان نه دی، هغه عشق هم دی چې دی متحرک کړي، ده ته حرکت ورکړي. باید په عشق شروع وکړي، تمرین باید ډیر زیات ولري، مطالعه باید ډیر زیات ولري.
د ژورنالیزم د برخې ځینې پوهان وایي د نطقۍ لنډمهالو کورسونو کې ځوانان کوی شي د نطقۍ ځینې تخنیکي لارې چارې زده کړي، خو ښه ویان نشي ترې جوړېدی، ځکه د ښه ویان کېدو لپاره ډیر تمرین، مطالعه او ریاضت پکار دی. زمریالی اباسین هم دا خبر منی، وایي دا سمه ده چې د ښه ویان کېدو لپاره یوه یا یوه نیمه میاشت زده کړه او تمرین کافي نه دی، خو دغه کورسونه تر ډیره حده ځوانانو ته لارښوونه کوي او له دې وروسته ځوانان کولی شي چې لا نورې هلې ځلې هم وکړي او ښه ویندویان شي. اباسین له خپلې تجربې وایي:
وخت کم دی، خو په دغه کم وخت کې سړی کوی شي تر څو یو لاره ځان ته پرانیزي. که زه د خپل لوري درته وایم، د شعر په دې کلمه کې ما خپله ډېره زیاته علاقه درلوده. ما به شعرونه د کلمه کول، ولې هغه ډول چې باید د کلمه شي هغه وروسته له دغه کورس څخه ما زده کړه. د شعر د کلمه په خپله څه شی ده؟ دلته موږ زده کړه چې باید تلفظ صحیح وشي، څه ډول باید لحن یا پښتون د شعر څه ډول وسیږي دی ویان چې کله شعر وای د شاعر احساس څه ډول باید درکی او دغه راز یو ډیر مهمه نقطه چې واچ د شعر د کلمه کې ډیر زیات رول لري هغه فشارونه دي
کچره یو لاند شعر د تاسو په یاد یو د کلمه کې د مثال په توګه
کاروان سبوی اننګی دی دا سره په څه سبب دی اننګی دی دا سره په څه سبب دی لویه خدایا جنتونه په غضب دی ستا باڼه مې د زړه جیب کې وهی ګوتې ستا باڼه مې د زړه جیب کې وهی ګوتې لکه شوخ ماشومان څومره بې ادب دي دریا زاهدان سپید دوزخونو دریا زاهدان سپید دوزخونو شاعران خو شاگردان د ښکلي رب دي
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د زهیر زمان په غږ سندره غوره کړې چې وایي
چپ ماما ینه دے زو گر زلی ونے چپ زان پوہی دے زو گر زلی ونے چپ ماما ینه دے زو گر زلی ونے چپ زان پوہی دے زو گر زلی ونے چپ زان پوہی دے زو گر زلی ونے
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راسته وي زموږ د پوسټ بکس مې ری دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راسته وي نو د پوسټ بکس مې را ده 34 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر
سودای را پس ګرځا د هجران د تورش په